پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خبرنې خبري کړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسیو لیکنې درورو خبرونه له بوریوال کاکړه.
نمړی دا مهم خبرونه سره ټکی ټاکل شوی دا چې د پاکستان په خوانه وزیر اعظم نواز شریف د نومبر پر 19 د علاج لپاره لندن ته ولاړ سي. جمعیت علما اسلام افغان نن هم د ملک یو شمیر بیلابیلی لوی لارې تړلې دي. او د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی ویلي دی په هیواد کې د تیلو د قیمت پورته کولو ملاتړ او پر دې خبره د احتجاج کوونکو غندنه کوي. اوس بشپړ خبرونه ټاکل شوی دا چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د نومبر پر 19 د علاج لپاره لندن ته ولاړ سي. دا خبره د مسلم لیگ نون ډلې ویاندی مریم اورنګزیب نن د یاد ګوند پر رسمي ټویټر پاڼه لیکلې ده. نوموړي ویلي چې د نواز شریف وړلو لپاره به الوتکه د سې شنبې په سهار پاکستان ته رسیږي. بل پلو د نواز شریف علاج کوونکو ډاکټرانو مشر ډاکټر عدنان خان نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې دي چې نواز شریف به په داسې الوتکه کې سفر کوي چې د علاج ټول سامان او کارکونکو پکښې دي. د لاهور صدا چې د لاهور های کورټ د نومبر پر 14 نواز شریف ته اجازه ورکړه چې د علاج لپاره بهر ملک ته لاړ سي. یاد عدالت نواز شریف ته د علاج په خاطر بلا شرطه د څلور اونیو لپاره له ملک څخه د بهر تلو اجازه ورکړې ده. عدالت امر کړی چې د نواز شریف نوم دي د هغو کسانو له لیست څخه وایستل سي چې له ملک څخه د بهر تلو بندیز پرې لګېدلی دی. جمعیت علما اسلام افی ګوند هم نن هم د ملک یو شمیر بیلابیلی لوی لارې تړلې دي. په دې لارو کې په بلوچستان کې د کوټې او چمن ترمنځ لاره، په خیبر پښتونخوا کې انډس های وی، په کراچی کې هب ریور روډ او یو شمیر نورې لارې شامل دي. دا پر دې سربیره ده چې د پېښور های کورټ د نومبر پر 15 امر کړی چې د جمعیت علما اسلام لخوا دی د حکومت ضد احتجاج پر مهال د سړکونو له تړلو ډډه وسي. خو د جمعیت علما اسلام افی ډلې مخکښ مولانا لطف رحمان بیګام مشال د ټول چې احتجاجي آئینی او جمهوریت حق دی.
روډونه موږ دا سندې دی بلاک کړي چې مستقل مبلک کړي، بلکې دا چې یو احتجاج کو او سیاسي احتجاج دی او کورم نه احتجاج دی او دا جمهوریت حق هم لرم او آئینی حق هم لرم.
جمعیت علما اسلام او پښتونخوا ملي او میګوند او د اپوزیشن یو شمېر نور ګوندونو غوښتنه کوي چې د عمران خان په مشرۍ اوسنۍ حکومت دی استعفا وکړي، خو حکومت له دې انکار کوي. د خیبر پښتونخوا گورنر ویلي چې د پېښور ایڈورډز کالج به د کلیسا ملکیت اوسي. د خبره گورنر شاه فرمان د نومبر پر 14 په پېښور کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې کړې ده. نوموړي ویلي چې په ټولنیزو رسنیو کې د روان دي کمپاین هدف د پاکستان نوم بدنامول دي چې ګواکې حکومت دا کالج قومي ملکیت ګرځوي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان او برتانیا کې یو شمېر عیسویان د خیبر پښتونخوا پر حکومت تور پورې کوي چې نه یوازې د یاد کالج په چارو کې ګوتې وهي، بلکې غواړي چې دا تاریخي کالج د پاکستان قومي ملکیت وګرځوي. دا کالج په 1900 کال کې جوړ شوی و چې او د سیمې یو له مهمو تعلیمي ادارو ګڼل کیږي. د خیبر پښتونخوا مدني فعالانو له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې پر ماشومانو دي د جنسي تیری د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. یو شمیر فعالانو بیګاله مشال رادیو سره په خبرو کې تور پورې کړی چې د خیبر پښتونخوا په سرکاري محکمو کې اوس هم داسې کسان موجود دي چې له ماشومانو سره په جنسي تیری کې لاس لري. خو په صوبای اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي رابعه بصیری بیګا مشال رادیو ته وویل چې په سرکاري محکمو کې د هغو کسانو پر ضد کاروایی کوي چې له ماشومانو سره په جنسي تیریو کې ککړ دي. دا لغ وروسته ده چې د پنجاب د راولپنډي پولیسو تېره اونۍ د سهیل ایاز په نامه د داسې کس نیولو خبر ورکړ چې د دوی په وینا هغه منلې تر 150 له زیاتو ماشومانو سره یا جنسي تیری کړی و. سهیل ایاز د خیبر پښتونخوا د پرمختیا او منصوبه بندۍ په کمه کې د سلاکار په توګه کار کړی و. رابعه بصری وویل چې د نیول سوي کس مسله به په اسمبلی کې هم راپورته کوي. د افغانستان حکومت اعلان کړی دی چې د طالبانو هغه درې غړي لا هم په بند کې دي چې په پام کې وه د کابل امریکایي پوهنتون د دوو بندي استادانو د خوشي کولو په بدل کې خوشي کړي. د افغان ولسمشر ویاند صدیق صدیقي بیګا پر ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د طالبانو لخوا د شرایطو نه مراعت کېدل د دې لامل شوی دی چې د انس حکانی، مالی خان او حافظ رشید د خوشي کېدو بهیر وځنډیږي، خو نوموړي دا شرطونه نه دي واضح کړي. هغه زیاته کړه چې د افغانستان حکومت د بندیانو د تبادلې پر دغه بهیر بیا کتنه کوي او د هیواد ګټو ته په پام سره به ګامونه پورته کوي. دا لغه وروسته ده چې تیره اونۍ ولسمشر اشرف غنی اعلان وکړ چې د افغانستان امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشي کولو په بدل کې به له بګرام زندان څخه د انس حکانی په ګډون د حکانی شبکې دوه نور غړي آزاد کړي. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی ویلي دی په هیواد کې د تیلو د قیمت پورته کولو ملاتړ او پر دې خبره د احتجاج کوونکو غندنه کوي. نوموړي دا څرګندونې د نومبر پر 12مه په داسې وخت کې کړي دي چې د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ د هیواد په ځینو برخو کې نښتې شوې دي. رپورټونه وایي چې په شاوخوا 50 ښارونو کې خلک مظاهرو ته راوتلي دي. په ایران کې مظاهرې له هغه وروسته پیل شوې چې حکومت د نومبر پر 15مه د تیلو نرخ پورته کړ او د پیټرول کارولو لپاره یو حد وټاکه. د شام په شمال کې پرون په یو موټر بم چاودنه کې لږ تر لږ 13 کسان وژل شوي دي. دغه سیمه د هغو ځواکونو په واک کې ده چې ترکیه ملاتړ کوي. د چاودنې خبر په شام کې د حکومت مخالفو فعالانو او د ترکیه دفاع وزارت ورکړی دی، چا د دې ذمهواري نه ده منلې. د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ د کرکټ د درې شل اوریزو لوبو د لړۍ وروستۍ لوبه نن ترسره کیږي. دا لوبه به د کابل له وخت سره سم ماښام 6 بجې د هند د لکنو په میدان کې پیل سي. تر دې وړاندې دوی لوبې سوي دي چې افغانستان او بل ویسټ انډیز ګټلې ده. د خبرونو پای او سبتاسو د موسم حال له احمد الله اوري.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 12 او زیات نه زیات 19، په بنو کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 21، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې اورئ. د پاکستان عدالت ویلي د دې هیواد پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف چې د درغلیو په تور بندي دی کولی شي د درملنې لپاره بهر ته لاړ شي. پېښور های کورټ د جمعیت علما اسلام فی ګوند په مشرۍ حکومت ضد مظاهرچیانو غوښتي چې لوی لارې بندې نه کړي. د دې ګوند یو مخکښ وایي دوی د احتجاج قانوني حق په سوله ییزه توګه کاروي.
سیاسی احتجاج دے اور قرم نہ احتجاج دے اور اکانومی صورت حال ہو رہے چاہے مہنگائی صورت حال ہو رہے
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن او ځینو وکیلانو د خیبر پختونخوا حکومت هغه اقدام غندلې چې په ترڅ کې امنیتي ادارو ته د خلکو د نیولو پراخ واک ورکړل شوی دی. یو وکیل وایي عدالت له حکومت غوښتي چې د هغو مرکزونو په اړه معلومات ورکړي چې اوچت کړل شوي کسان پکې ساتي.
دا سنټر چې دی دا د آئین او د قانون خلاف دی. ریپورټ راغلی چې څومره دی سنټر او څومره کسان دي پکې.
او د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل په دغه ولایت کې د یو شمیر پرمختیایي پروژو د پیل خبره کوي.
208 مکاتب سکه لري جوړوي، سرکونه، کلینیکونه، نور پروګرامونه د زراعت په برخه کې.
پر یو شمیر نورو سیمو کې موجودات هم رپورټونه لرو. هیله ده د خپرونې تر پایه مو ملګري. رازو ولنه موضوع ته د درغلیو په تور سزا شوی د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف کولی شي د درمنلې یا علاج لپاره له هواده بهر لاړ شي. دا حکم عدالت کړی دی. تر دې مخکې د وزیر اعظم عمران خان حکومت له نواز شریف غوښتي چې له بهر د واپسای ضمانت ورکولو لپاره د 2 ارب روپیو بانډونه جمع کړي، خو صدرت ویلی نوموړی کولی شي بغیر له څه ضمانته بهر ته لاړ شي او خپل درملنه وکړي. د نواز شریف ډاکټر بیا په عین وخت کې ویلي دوی تیاری پیل کړی چې هغه په راتلونکو 2 ورځو کې د علاج لپاره بهر ته لاړ شي. د موضوع تفصیل له شاهین بنیری اورو.
په جسټس علي باقر نجفي او جسټس سردار احمد ندیم مشتمل د لاهور های کورټ 2 کسیزه بینچ د مقدمې اوریدنه وکړه او د اوږدو بحثونو نو وروسته یې خپله فیصله واوروله. له فیصله ورستو په لاهور کې د مسلم لیگ نون پلویانو ته په وینا کې د نواز شریف ورور او د مسلم لیگ نون مشر شاباش شریف د عدالت د پریکړې ستاینه وکړه او زیاته کړه
جو حکومتي شرط تھی کہ جب تک کہ انڈیمنڈی مون
حکومت چې کوم به جواز شرط خو چې نواز شریف باد اربون روپو انڈیمنٹی باند جمع کوي هغه عدالت نه دی منلې او دا غي نه بغیر میا نواز شریف لا اجازه ورکړي چې سمدلا سات د درملن لپاره بهر لاړ شي نواز شریف ته زر تر زره د درملنې او داغه د رنز د درک لګولو اړتیا ده خو حکومت پکې زن رامنځته کاوه نو د خدای پر رحم دا عدالت د فیصله سره هغه اخیری خن هم لری شبه ده
جو تاخیر تھی ہڈل تھی جو حکومت نے پیدا کی تھی
بلخو حکومت ویلی چکلے هم د نواز شریف په صحت سیاست نه دکړي او داغه روغتیایی وزیتا په کتو سره ورتا د نومبر په 14 ل ملک بهر د درملنې مشروط اجازه ورکړي وا پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته په وینا کې د اطلاعات او نشریاتو لپاره د وزیر اعظم سلاکار فردوس اشقاوان ویل چې د اپوزیشن مشرانو د حکومت خنیت لا بل رنگ ورکړي وو
جو انڈیمنٹی بانڈ کابینہ نے مانگا وہ صرف سابقہ ٹریک ریکارڈ
حکومت چې کوم ضمانت غوښته نو هغه د نواز شریف د کورنۍ د تیر وخت د ریکارډ له کبله غوښته ځکه چې دوی تل خپلې ژمنې نه پوره کوي او تل یې په قول او فعل کې تضاد وي کابینې خو له وړاندې فیصله کړې وه چې د نواز شریف صحت به کله هم له پامه نه غورځوي او ده ته به په سمدستي توګه د درملنې اجازه ورکوي خو یوازې دغه ضمانت یې ترې غوښتی وو
په داسې حال کې چې د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د حکومت پر ضد اسلام آباد احتجاجي ناسته هم پای ته رسولې نو د لاهور های کورټ د پریکړې بعد د پاکستان په سیاسي وضع څه اغیز وی په دغه اړه په اسلام آباد کې مشت خبریال نوید صدیقی وایي چې په حکومت فشار کم شوی دی خو دا وخت د پاکستان په سیاست کې تر ټولو مهمه موضوع د فوز د مشر د واک د مودې د غزولو ده
پی ٹی آئی او پنون لیگ په مخ کې چې کوم جګړه روانه او په نواز شریف باندې اخلق ډېر په حکومت باندې په لیک دباو کمی مولانا فضل الرحمن هم حکومت سره فوج سره داسې ډیل شوی دی د چودری شجاعت او چودری پرواز لای په ذریعہ باندې خو دا پته لګی چې کوم سودا شوی دا پیپلز پارټي والا خو په دې نمخ کې نه بالکل خاموش دی ځکه وین وین سچویشن دی دې ټیم حکومت سره دی خو دا دې ټیم د کوم پالیټکس او دغه د خبرې تر روان هغه د آرمی چیف ایکستنشن دی
د یادونه وردا چې د نواز شریف ذاتی معالج ډاکټر عدنان خان تیر میاشت ویلی وو چې نواز شریف سخت ناروغ دی او له پاکستانه بهر درملنې ته اړتیا لري له دغه ورستو د هغه ورور شاباش شریف د کورونا چار وزارت او د احتساب قامی ادارې ته خواست کړي وو چې نواز شریف ته د بهر تلو اجازه ورکړي خو حکومت د بهر تلو لپاره هغه ته شرطونه یې خو
یار ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي
اوهو راو بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او کابل کے تھیں د حکومت خلاف د مظاهرو په لړ کې په بلوچستان کې اپوزیشن ګوندونو د ایران او پاکستان ترمنځ سړک بند کړی دی له دې وجې تجارتي لارې ولاړې دي د جمعیت العلماء اسلام فی پر مشرۍ د دې مظاهرو مقصد دا دی چې وزیر اعظم عمران خان استعفا وکړي اپوزیشن وایي د نوموړي حکومت ځکه جواز نه لري چې په ټاکنو کې د درغلیو په زور راغلی دی حکومت دا خبره ردوي لکوټه د ایوب ترین رپورټ اورو
د جمعیت الاسلام فیډلی او د پښتونخوا ملی او میګوند لوري و سردی شار چمن ته نږدې په جړی بند کې د کوټ او چمن تر منځلوی سړک د نن سهار راایسې د هر ډول موټرانو په مخ تړل شوی دی. پر دې مهال د یاد سوي ګوندونو په سلګونو کارکوونکي راوتلي او تر دم ګړی پورې پر سړک ناست دي، چې له امله د کوټ او چمن تر منځ هر ډول ټرافیک او د خلکو تګ راتګ تړل شوی دی. د دې ترڅنګ د افغان ترانزیت ټریډ او په افغانستان کې د نیټیو ځواکونو لپاره په خوراک او نور شانو بار لاریانی او کنټینران هم د پولی و دی غاړی ته درېدلې دي. دغه ډول د چمن څخه د کوټ په لور او د کوټ څخه د چمن په لور تلونکي عادي موټران هم د سړک دواړو غاړو ته ولاړ پاتې دي. د مزایره چانو لوري ادا سوي ده چې وزنانو او ناروغانو ته د تګ راتګ اجازه ورکول کیږي. په دې ترڅ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د کل عبدالله علاقای سکتر محمد ولی څنګه له مخه و مشالی ډو ته وویل چې د دوی احتجاج د لړۍ به د ماشام تر اذان پورې روان وي.
باندې خالی بس دا اعلان ورته کیږي، بس یم بولس خالی یم بولن چې لکون نور روډ مکمل باندې بس هغه دا ترتیب لري چې کوادا غزا زه لاندې دا سره شوې شي په یو خوا دلته بل د توبه لارې دغه ورکړې ده. توبې پر لار باندې دغه ځای مو ورکړې دي، بس توبې پر لار باندې چې ستال دي پارتال خو نه دی. دا خدا خبر دي نو ته مریض نو زنان یو پلانا دا ولي اخر نو شویم د خبرو کې راغلي دي دا تکلیفونه کوزنه بجای کوزه موټران والا ورکی.
بل خوا ته په نوشکي کې د جمعیت اسلام او از اختلاف د نورو سیاسي ګوندونو له لوري د کوټ تفتان تر منځ لوی سړک د سهار راایسې تړل شوی دی، چې له امله د پاکستان او ایران تر منځ په خوراکي او تجارتي شیانو بار په سلګونو کنټینران د سړک دواړو غاړو ته درېدلې دي. په دې کې ځینې کنټینران په ټماټرو بار او د ایران څخه د پاکستان په لور روان دي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د بلوچستان د کورنۍ چارو د وزیر میر ضیا لانګو له لوري د سړکانو بندش یو غیر قانوني عمل ګرځول شوی دی. د نوموړي له لوري په یو بیان کې ویل شوی دی چې حکومت به وایي چاته د ولس و ځان او مال ته د تاوان رسولو اجازه ورنه کړي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو پر دغو سپو اورېدای شئ. منځنۍ سپا شپږ سو یوویشت کیلو هرتز، لنډې سپې 2110، 15,000، 13,500، او 1,380 کیلو هرتز.
جمعیت العلماء اسلام افی ګوند په اسلام آباد کې د خپل احتجاجي پرلت ختمولو وروسته پریکړه کړې و چې د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې به سړکونه تړي. دوی وایي دا کار یې پر حکومت د فشار اچولو لپاره پیل کړی چې وزیر اعظم استعفا وکړي. خو د پېښور های کورټ له دې مظاهرچیانو غوښتي چې لارې بندې نه کړي. په همدې حال کې حکومت د جمعیت په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې اپوزیشن ګوندونه د څلور کاله نو انتخاباتو ته انتظار وکړي. پر دې موضوع د شاهین بنیری رپورټ.
پېښور های کورټ د جمعیت العلماء اسلام د سوري لاندې د حکومت مخالف ازادي مارچ منتظمینو ته ویلي چې د سړکونو تړلو نه ډډه وکړي. دا حکم عدالت د نومبر په 15 د سړکونو تړل کېدو په اړه د یو خاص د اوریدو پر مهال ورکړی دی. د جمعیت العلماء اسلام یو مرکزي مشر مولانا لطف الرحمن بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د عدالت د حکم احترام کوي خو احتجاجي آئینی او جمهوري حق دی.
مستقل مبلغ کړي، بلکې دا چې یو احتجاج کوو او سیاسی احتجاج دے اور پرمن احتجاج دے اور دا جمہوری حق ہم لرم اور آئینی حق ہم لرم. مجھ کو اس دام اعلان کرے گا چھ سہر 8 بجے نہ شام 8 بجے پورے رینا پس سے اردو نہ کھلا بھی تو دا سے چھ مسئلہ خو نشتا چھ من خلق کو دتا رہا تھا. خو بیسیکلی حکومت خلاف یو احتجاج دا چھ کم صورت حال بلکہ دے اس پر دے ٹائم بانے دا یا تاسو
دا په داسې حال کې دا چې د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د نومبر په 14 په اسلام آباد کې مظاهره چانو ته په وینا کې د حکومت مخالف لاریون د دویم پړاو یا پلان بی اعلان وکړ او زیاته کړه چې اوس به د پاکستان په هر ښار کې احتجاجي مظاهرې کوي او سړکونه بتړي. لدی یو ورځ وروسته په پیښور کې خبري غونډه ته په وینا کې د وزیر اعلی سلاکار اجمل وزیر وویل چې احتجاج د هر چا حق دی، خو له حکومت با چالا د لارو او سړکونو تړلو اجازه ورنکې.
آپ لوگ احتجاج بے شک کریں، وہ آپ کا آئینی اور قانونی حق ہے.
تاسو بے شک احتجاجو کے تاسو آئینی او قانونی حق دے، خلدے احتجاج لکبلا باید د خیبر پختونخوا ولستا کڑاو پیخ نشی، زمون کاروباری خلکو ته زیان و نرسی، زکه چه لوڑان دی دی صوبے ته تاوان رسیدلی دی، او مونږ نه غواړو چې بی یقینی وي. چې څومره احتجاج کول غواړي، څومره ورځې کول غواړي، ودی کی خود سړکونو او لارو تړلو هیڅ قانوني او آئینی جواز نشتا.
شهرای بند کرنا کوئی اس کا جسٹیفیکیشن نہیں ہے.
د های کورټ د حکم نو ورستو د جمعیت العلماء اسلام سره کومه لار پاتې کیږي چې خپل احتجاجي لاریون په وړاندې بوزي. په دې اړه په پیښور کې میشت خبریال او شنون کې محمود جان بابر وایي ښکاری نه، خو مولانا فضل الرحمن د احتجاج په وړومبي پړاو کې ځینې لاسته راوړنې کړې دي او پلان بی کور ته د ستنېدو لار ده. نوموړي زیاته کړه،
اولی یو چې موږ سره ګورې سړک به باندې دغه کې باندې کړو چې تاسو ګورې د مشه باندې نه دي سره یو جواز راو او جواز دره او چې دی وو چې مفهوم نه اعلان دی کوم چې کوم ضرورت نه بیا وځي. دا زما په خیال باندې چې د کور سره ټول بار نه شي کنه، په بار ما رام چې کور کې ستنی دي نو هغه د پاره چې جواز وکړي. نو زما خیال دی چې دا د دې په څو کور ته راځو یو جواز هم موږ چې کار کوم موټیویټ ساتلو لپاره دې سره لاس کې فخکارا کامیابی هم نشي چې دا کار کوم به تر کومه غوړې به ګرم ساتي. هغه د پاره خو دې سره جواز ته کار دی کنه دې اسلام باندې سره ورنه اخو دې سره نشته. نو خلک کوم ستاره مران تاسو وګورئ ان په تکي زیات کر مشران او استاد د مدرسې طالب علم دی او ورته لکان ته غیر ځانان دي.
د یادونه وردا چې د مولانا فضل الرحمن د پلان بی د لاندې مظاهره چانو د بلوچستان او سند ترمنز لوې لار تړلې او د غشان په انډس های وې او شاهراه قراقرم هم احتجاجي ناست تر سره کړي چې ور سره د ولست تګ را تګ او کاروباري حل زلې اغیزمنې شوې دي.
ایکستریمزم شدت پسندی،
سخت دریزی څه ته وایي، دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري.
رادیکال ټیررزم،
آی وډ نیور ریلی ریفر ټو سمثینګ کولډ اسلامیک ایکستریمزم.
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریزی کیږي، دا او نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په نیزه خبرونه ټولنیز شبکې او سخت دریزی کې. خبرونه د جمعې او شنبه یا خالی پر ورځ اوریدای شي.
اوریدونکو، بیا هم د حکومت پر ضد د جمعیت العلماء اسلام فی په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو د احتجاج موضوع. جمعیت العلماء اسلام فی ډلې دا مهال د حکومت ضد د خپل احتجاج د پلان بی لمخې د پاکستان په تقریبا ټولو لویو ښارونو کې د لویو لارو بندول پیل کړی دي. دا چې د احتجاج دی انداز ته د پاکستانی ولس ملاتړ هم ترلاسه دی او کنه، دا موضوع مجید بابر په خپل دی رپورټ کې څېړلې.
د جمعیت علماء اسلام فی ډلې احتجاج د دوی په خبره پلان بی ته داخل شوه، چې لمخې د دغه ډلې کارکونکي د پاکستان په سلور واړو صوبو کې لوی لوی د تګ راتګ لارې بندوي. دا چې آیا ولس به د جمعیت علماء اسلام فی ډلې د دې احتجاج ملاتړ وکړي او کنه. په اسلام آباد کې خبریال حسن خان وایي چې دردا مهال په چکدره او مانسهره کې داسې واقعیت شوي دي چې لمخې ولس د دوی احتجاجي درنې ختم کړي دي او زیاتوي
مولانا صاحب چې دا وکړه د پلان بی نو داغه نه خو یو غستیم چې موی کنه هاستیم ښکاری چې پکې نشته دی، هغه انرژي پکې نه ښکاری. بل دا چې زه په ځې باندې د لوکل خلکو او د جی وای د خلکو ترمنځ چې کوم دی هغه تو مې جګړه یا شر او دغه پکې وشو، نو دا غي د وجنم جماعت باندې پرشر هم بیلډ کیږي چې مقامی لیډرشپ دوی ته وایي چې را دا شی مونږه سستین کول چې دی دا ګران دی.
بل خو په قائد اعظم په هنتون اسلام آباد کې استاد میراج الحمید ناصری وایي چې د پلان بی شروع کولو سره مولانا فضل الرحمن په سیاسي توګه دوه تاوانونه وکړه، یو یې د اپوزیشن ګوندونو ملاتړ د لاسه ورکړو او بل یې د ولس رائے خپل ځد کړه.
ام ایکسپیکټډلی هغه د درنا اچانک ختم کړو، عوامو منځ لراله، عوامو منځ مطلب دار چې لکه په زی پی زی باندې روډونه بندول نو دا زما په نیز باندې دا غوی چې کوم هغه زور شور او تحصیل او هغه کمزوری شو او کوم چې عوام دي یا اوپینین میکرز دي یا په عام عوامو ناس دي څومره چې ما کتلې دي نو لکه هغوی دا خبره کوي چې یاره اسلام آباد بهتر ځای و هلته خبره زور اغستی شي خو اوس صبح کې ځای بندې په کوټه کې په کراچۍ کې په لاهور کې په ټکدره کې په هر ځای کې د دې د وجې نه عوامو ته صرف نقصان رسي او مرکزی چې کوم حکومت هغوی ته نقصان نه رسي نو لکه په دې په وجه باندې لکه پبلک اوپینین چې کوم دی د عوامو چې کومه رایه ده څنګه څه د هغوی خلاف تللې ده اوس
خو د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې د اطلاعاتو صوبایي سکتر مولانا جلیل جان وایي چې د دوی احتجاج د ولس د لویو لویو ستونزو هوارولو لپاره دی او چې د عمران خان حکومت له منځه ولاړ شي نو د ولس ډېرې ستونزې به حل شي.
د پلان دی مطابق موږ د ښارونو بندولو په ځای غټ غټ ښارونه بند کړي دي چې هغه کې د ولس تګ راتګ ډېر کم وي. یو نمبر دو 22 کروڑ ولس چې دی د هغوی د مفاد جنگ منکو لگے اداری دا دفاع جنگ کو اداری دی کم ظلم کی منگا دے وقت کے کلارے بلاک کری دی نو پاکستان کے او غٹ کانے پروت دے عمران پا نم بانے تاریخ انصاف پا نم بانے آغا کانے لڑکو داور کوٹے کانے بخول انشاءاللہ لڑی.
جمعیت علماء اسلام فی ڈلے دا ندی پڑا کری چی دی دوی دا پلان بی با تر سو رزو دوام لری. خود کارپو حسن خان پا خبرا کتر ریرو مدو دا جمعیت کارکون کو دا لارو بندولو لڑائی جاری و ساتلا نو بولیسی شخڑے تر رامنستکی دیشی.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلس نیمو بجو
ستونزې او سرکار
په پاو کم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
جمهوری غګونه
په دو نیمو بجو
د سولې پر لور
په پاو کم دریو بجو
سندرې جادوګرې
په درې نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو
د خیبر پختونخوا حکومت سمو د مخکی امنیتی ادارو ته د اکشن ان ایډ اف سیول پاور حکم لاندې ډیر واک ورکړو. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن دا اقدام غندلې وو ویلو چې پوځ ګرن داسې حراستي مرکزونه جوړ کړي چې له ملکی حکومت سره حساب نشته. دوی دا کار له انساني حقوقو سرغړونه بدلې وه. د دې حکم خلاف پاسېدلو وکیلانو دا مسله عدالت ته وړي. عدالت حکم کړی چې دا حراستي مرکزونه دي د پولیسو تر واک لاندې راولي او بندي کسان دي عدالت ته حاضر شي. بلخ حکومت وایي د ترهګرۍ ځپلو لپاره جوړې شوې دا بندیخانې به په اصلاحاتي او تعلیمي مرکزونو بدلوي. د دې موضوع تفصیل دانیسی اجمل پر رپورټ کې.
په خیبر پختونخوا کې د سیاسي او قانوني چارو ځنې پوهان وایي چې په حراستي مرکزونو کې د بشري حقوقو خیال نه ساتل کیږي نو د صوبایي حکومت دا دریس ناسم دی چې ګواکې اغي به حراستي مرکزونه په اصلاحي اغي بدل کړي. د خیبر پختونخوا حکومتي وکیل د جمعې په ورځ په سپریم کورټ کې د اوریدنې پر مهال ویلي وو چې د صوبایي حکومت لخوا په صوبه کې تر اکشن ان ایډ اف سیول پاورز قانون لاندې د حراستي مرکزونو جوړولو مقصد ترګري ختمول او دا مرکزونه په اصلاحي اغي بدلول دي. وکیل نورعالم خان چې په عدالت کې د اکشن ان ایډ اف سیول پاورز قانون خلاف درخواست هم جمع کړی وو د نومبر په 14 مشال ریډیو ته ویل جیل تر قانون لاندې وي خو حراستي مرکزونو کې ساتل شوي کسان بشري او قانوني حقوقو ته لاسرسي نه لري.
دا چې کوم خبره کیږي چې دا اصلاحي سنټر به نو دا غلط اراده دا سنټر چې دی دا د آئین او د قانون خلاف دی. موږ که چرته اصلاحي جوړو پهنه خو جیلونو نه چې جوړ کو سیول ان ایڈ پر نم بانے چلے اگر قانون مونگا چیلنج کرے نو دل سکے چلے اگر چلے ختم ہو نو اسے پر سپریم کورٹ کے چلے اگر قانون بانے صوبائی حکومت چلے دے اور پر ال سکے چلے ہوتا اگر سٹیٹ بناو شوے دا کہ اگر وقت پورے دے دا پشاور ہائی کورٹ کے کم آرڈر شوے دے پاگے بانے دے عمل درآمد نہیں کی گی اور پاگے کے چلے دا سینٹر بارہ کے رپورٹ راہوں سے سمرا دی سینٹر اور سمرا سمرا کسان بھی پکے.
د سیاسي چارو پو قریش خټک بیا وای د خیبر پختونخوا موجوده حکومت د عام ولس حقوقو ته پام نه کوي او د حراستي مرکزونو په اړه خبري غیر جمهوریت دي.
موجوده کم حراستي مرکز چې دی دا په اصلاحي سنټرو کې د بدلولو چې کم سوال نه جمع په خیال باندې دی باندې ته شي وګړي حکومت لفاظي کوي او د دې سره څه پروګرام شته نو سره د سیاسي کار لای عمل شته چې کومه اهم قانون تا ان ایډ اف سیول پاور ریگولیشن جی دی اغاد وی دی ارڈیننس دے ذریعہ بنے نافذ کول اسپیس ایملی کی وی دو تہائی اکثریت باوجود ہوم جی دی لاڑو دا گو گورنر نے آرڈیننس راواغست چدوی کم نا انی بانی جوڑی کرے دی چیدے دے نمونا اسلامی مرکزو نا جوڑو دا دا سپریم کورٹ آف پاکستان چکم موجودہ کیس روان دے او دا خور ہائی کورٹ چکم فیصلہ را غلی را جدا آرڈیننس نل این وائٹ کرے وی چاگی دا دباو زان میں چدی دوی لگیاری دا کسما اقدامات کی تو اوار آل چکر دی حکومت رویے تو گورے اور دی پرفارمنس تو گورے نو نا جمہوری دی ہونا آوازی
پی خبر ہائی کورٹ دا اکتوبر پا یوشتما خیبر پختونخوا حکومت تا حکم کرے وو چې د سبی ټولو حراستی مرکزونو ته دی د جیل درجه ورکړي او پغې کې د بندي کسانو نمونه دی په ورسو کې عدالت ته وړاندې کړي خو حکومت د عدالت د امر په سپریم کورټ کې چیلنج کړ.
د انیسی اجمل رپورٹ مو ورو دن کو مشال رډیو دا په خبر کې د مازیګر 5:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز ل بوریوال کاکړه اور
تکل سوی دا چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د نومبر پر 19 د علاج لپاره لندن ته لاړ سي. دا خبره د مسلم لیگ نون ډلې ویاندی مریم اورنگزیب نن د یاد ګوند پر رسمي ټویټر باندې لیکلې ده. نوموړي ویلي چې د نواز شریف وړلو لپاره به الوتکه د سه شنبه په سهار پاکستان ته رسیږي. جماعت علماء اسلام فی ګوند نن هم د ملک یو شمیر بیلابیلې لوی لارې تړلې دي. په دې لارو کې په بلوچستان کې د کوټې او چمن ترمنځ لاره، په خیبر پښتونخوا کې انډس هائی وے، په کراچی کې هب ریور روډ او یو شمیر نوري لاري شامل دي. د خیبر پښتونخوا گورنر ویلي چې د پېښور ایڈورډز کالج با د کلیسا ملکیت اوسي. د خبره گورنر شاه فرمان د نومبر پر 14 په پېښور کې په یو خبري غونډه کې په وینا کې کړی ده. نوموړي ویلي چې په ټولنیزو رسنیو کې د روان دي کمپاین هدف د پاکستان بدنامول دي چې ګواکې حکومت دا کالج قومي ملکیت ګرځوي. د خیبر پښتونخوا مدني فعالانو له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې پر ماشومانو دي د جنسي تیری د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. یو شمیر فعالانو بیګاله مشال رادیو سره په خبرو کې تور پوری کړ چې د خیبر پښتونخوا په سرکاري محکمو کې اوسم داسې کسان موجود دي چې له ماشومانو سره په جنسي تیریو کې لاس لري. د افغانستان حکومت اعلان کړی دی چې د طالبانو هغه درې غړي لا هم په بند کې دي چې په پام کې وه د کابل امریکایي پوهنتون د دوو بندي استادانو د خوشي کولو په بدل کې خوشي سي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی بیگا د خبره پر ټویټر پاڼه لیکلې ده. او د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی ویلي دي په هیواد کې د تیلو د قیمت پورته کولو ملاتړ او پر دې خبره د احتجاج کولو غندنه کوي. نوموړي دا څرګندونې نن پر داسې مهال کړي دي چې په هیواد کې د پولیسو او مظاهرچانو ترمنځ په یو شمېر ښارونو کې نښتې شوې.
او سوردونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم برخې له احمد الله اورو.
نوای وخت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي قبایلی ضلعو په شمول د ملک په څلور وانو صوبو کې وخت په وخت د وسلوالو پر ضد عملیاتو لوجه تر ډیره حده د دوی خاتمه کړې شوې ده. خو چې کوم لږ ډیر وسلوال پاتې دي نو هغوی کله ناکله ایونی ما حمله وکړي. لکه تیر ورځې د کوټې په بلیلی سیمه کې د امنیتي سرتیرو په موټر بمی چاودنه کې دوه اهلکار ووژل او شپږ یې جوبل کړل. ورسپانه لیکي حکومت له پکار دي چې په کومو سیمو کې د حمله کیږي نو هغلته بیا عملیات شروع کړي او دا د تر هغه وخت جاری وساتي تر څو چې دغه سیمونه د وسلوالو په مکمله توګه خاتمه نه وی کړي. ورسپانه لیکي په پرم نه ماحول کې ژوند تیرول د هر وګړي بنیادی حق دی نو حکومت له پکار دی چې د ملک نه دی په مکمله توګه د وسلوالو خاتمه وکړي. د سره سره د اولس هم ذمہواری جوړیږي چې د ملک نه د ترهګری خاتمه لړکې دی حکومت سره پوره مرسته وکړي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي حکومت د کوششونو باوجود د ضرورت د استعمال شیانو نرخونه په بره روان دي. د اوړو چینو سبزیانو میوو او دالونو په نرخونو کې د اضافه لوجه نه صرف اولس د سختو مشکلاتو سره مخ دی بلکې د زیاتو نرخونو پر ضد هړتالونه هم شروع شوي دي او وزیر اعظم عمران خان دا هر څه د دوی حکومت د ناکامه کولو سازش ګرځولې دي. ورسپانه لیکي حکومت حالات کنټرول کولو لپاره په مارکیټونو چاپی وهل شروع کړي دي او چې ټیمونه واپس لاړ شي نو دکانداران هم په هغه ګران نرخ بیا شیان خرڅول شروع کړي. د دکاندارانو په وینا په ګران نرخ شیان اخلي نو په ارزانه نرخ خو یې نشي خرڅولې. ورسپانه لیکي په دکانونو چاپی وهل د مسلې حل نه دی بلکې وفاقي او صوبایي ځای حکومتونو لپاره دي چې معلومات دی وکړي چې دکاندارانو ته ولې ضرورت د استعمال شیان په ګران نرخ ملاويږي. که حکومت زر تر زر حالات کنټرول نکړل نو اوس خو یې پر ضد په محدوده پیمانه هړتالونه روان دي. امکان دی چې بیا خلک هم د کورونو نه راووزي او پر ضد یې هړتالونه شروع کړي. آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف سره د شوي لوزنامې وروسته حکومت د بجلی په نرخونو کې 13 پیسې فی یونټ د اضافه فیصله کړې ده. ورځپاڼه لیکي اولس د وړاندې څخه ګرانۍ له وجې د مشکلاتو سره مخ دی او په داسې حال کې د بجلی په نرخونو کې نور اضافه به ورله مشکلات یو په دوه کړي. حکومت که د بجلی غلا مخنیوي سره سره د ویش نظام کې موجود خامیان لري کړي نو نرخونه زیاتولو ضرورت به ورته نه راپېښېږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
تاګل شوی پاکستان د ټایفاید تبې مخنیوي لپاره کمپاین پیل کی. په دې کمپاین کې په پاکستان کې جوړ شوی وکسین استعمالیږي. ایف پی خبري ایجنسی په دې اړه لیکلي چې دا وکسین د خلکو ژوند ژغورلی شي. رویټرز خبري ایجنسی بیا په ایران کې د تیلو د بیو لوړیدو خلاف د خلکو د مظاهرو په اړه لیکنه خبره کړې. د دواړو لیکنو مهم ټکی له ګل ایاز اورو.
د فرانس خبر ایجنسی ایف پی لیکي چې پاکستان په لومړي بار د ټایفایډ یا معدي طبي واکسین معرفي کړي. پاکستان په نړۍ کې لومړی هیواد دی چې د دې طبي واکسین یې جوړ کړي. دا واکسین د صحت نړیوال ادارې څخه تصدیق شوی او دا به د سند صوبې کې د کمپاین پر مهال ورکول کیږي. خبر ایجنسی لیکي چې په سند صوبه کې دا ناروغي تر ټولو زیاته ده. د 2018 کال د شمیرو تر مخه په سند صوبه کې 10,000 کسان په ټایفایډ طبي اخته شوي ول. د سند صوبې د روغتیا چارو وزیر عزرا افضل پیچی هو وایي دا کمپاین به دوه اونۍ جاری وي او تر 10 میلیون ماشومانو ته به د ټایفایډ واکسین ورکول کیږي. خبر ایجنسی کې په پاکستان کې د عامه روغتیا په برخه کې کمی پیسې لګول کیږي او دغه هواد اکثریت وګړي د ټایفایډ په ډول په نورو ناروغیو اخته کیږي. ملخو ارټس خبر ایجنسی کې په ایران کې د پېټرولو نرخونو کې 50% اضافه پر ضد مظاهره پیل شوې دي. د ایران حکومت د رسمي چې په نرخونو کې اضافه د دې لوجه شوې چې بې وزله کورنۍ سره مرستې وشي. ایران چې په نړۍ کې یو له هغو هوادونو دی چې د تیلو بیې کمې دي، خو د سمګلنګ لوجه په اقتصاد بد اغیز پرېوته دي. د دې ترڅنګ د ایران کرنسي ارزښت هم کم شوې دي. د ایران حکومت پیټرول بیل وړولو سره سره د تیلو زیرمو کولو لپاره هم حد ټاکلې دي. خبر ایجنسی کې د ایران په مشهد او نورو خارونو کې د حکومتي پریکړو پر ضد مظاهره شوې دي. ځینې مظاهرچانو رویټرز خبر ایجنسی ته ویلي چې پولیسو د مظاهرو مخنیوي لپاره لارې تړلې او ډزې کړې دي. په 2008 کال کې هم مظاهرچانو د تیلو قیمتونو کې د اضافه پر ضد مظاهره کړې وي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د چک جمهوریت خلک نن د نومبر پر 18 د خپل مخملي انقلاب دیرشم کلیز لمانځي. په پخوانی چکو سلواکي د نومبر د 18 مخملي انقلاب له کمیونیزم څخه دیموکراسي ته د انتقال لپاره یو ستر ګام بدل کیږي چې په سولایي فضا کې واخیستل شو. د بریالي انقلاب په نتیجه کې په پخوانی چکو سلواکیا کې تر 50 کلونو وروسته اول وار آزاد انتخابات وشول. در 200,000 زیات وګړو چې د چک جمهوریت له بیلابیلو خارونو د غیواد په پلازمینه پراګ کې غونډې ول. پرون په مرکزی پارک کې سولیز اعتراض وکړ. جزئیات له فرشته جلال زئی ورو.
د مخملي انقلاب د کلیزي المانسونکو پرون لا اعتراض ډک شوارونه ورکول. لارین کوونکو ته شمیر هو کسانو هم خبري وکړي چې په 1909 میلادي کال کې د مخملي انقلاب پلویانو ته ویناوي کړې وي. د چک جمهوریت د پلازمېنی پلوی پارک لیتنکی پرون تر 2 لک زیاتو وګړو ناست صدراعظم اندری بابیش په اداري فساد کې پلاسترلودو تورن کړ. هغوی د چک جمهوریت او د اروپایي اتحادیه بیرغونه رپول او ناری وهلې چې اندری بابیش دیموکراسي ته تهدید دی. د پرونی لاریون تنظیمونکي میکولاش مینار رسنیو ته وایي:
«خڅمه زا پروه پولیټیکي
موږ داسې سیاستوال غواړو چې دیموکراتیکو اصول او بنسټونو ته درناوی ولري. داسې کسان چې دروغ ونه وایي، اختلاس ونه کړي، خلک تهدید نه کړي او متضادې ګټې ونه لري.» اندری بابیش د چک جمهوریت له پیژندل سو او میلیارډرانو دی. هغه د صدر اعظم پر چوکۍ ترناستي ورسته پدې تورن شو چې شخصي ګټې له ملي ګټو سره په تضاد کې دي. پر هغه تور پوری شوی چې اداري په پراخ پیمانه فساد لري. اندری بابیش لشتر لژا اروپایي اتحادیه سره د شخصي ګټو د تضاد په مسله کې تر تحقیق لاندې دی، خو هغه ټینګار کوي چې غیر قانوني کار نه دی کړی او له واک د لری کېدو دلیل نه ویني. په پراګ کې تراس کوونکو پر نوایل چې صدر اعظم او ولسمشر دواړه د کار خلک نه دي. د چک جمهوریت اوسیدونکو دانیال نیمسوا په 1909 نه هتیا میلادی کال کې په مخملي انقلاب کې ګډون درلود. هغه د کمونیزم پر ضد مبارزه کړې ده او پرون یې لاریون کوونکو ته وویل
دا به مسی پوزور.
بلوار باید د رایو په مرکزونو کې د رای اچولو په وخت هوښیار ووسو. موږ داسې دولت نسو منلی چې د تجارتي شرکت په څیر کار کوي، پر رسنیو محدودیت لګوي، سانسور زیاتوي او د غلا فضا یې جوړه کړې ده. د پخوانۍ چکسلواکیا خلکو د 1909 میلادي کال د نومبر په 18 نیټه د مخملي انقلاب پیل وکړ او د هغه کال تر پایه د هغوی سوله ییزو لاریونونو دوام وکړ. د دې بریالي انقلاب په نتیجه کې په پخوانۍ چکسلواکیا کې تر 500 کلونو وروسته اول وار آزاد انتخابات وشول او واسلو هاول د جمهور رئیس په توګه وټاکل سو. وروسته بیا پخوانۍ چکسلواکیا په سوله ییز ډول په 1993 میلادي کال کې په دوو خپلواکو جمهوریتونو چک او سلواکیا وویشل سو.
دا مشال ریډیو دا.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیرونه اعلان وکړ چې په کابل کې د امریکایي پونتون دوه بهرنۍ استادانو د خوشی کولو په بدل کې د طالبانو د حقانی شبکې درې مهم مشران له زندانه خوشی کوي. خدا کار تروسه نه دی شوی. د ولسمشر بیان صدیق صدیقی ویلی دا کسان لا هم ځکه په زندان کې دي چې طالبانو په شرطونو عمل نه دی کړی. هغه دا شرطونه واضح کړي نه دي. په همدې حال کې پرون د افغانستان په پارلمان کې په دې اړه بحث شوی دی. ځینو غړو شک ښودلی چې ښایي له طالبانو سره یرغمل دوه بهرني استادان ژوندي نه وي. پر دې موضوع د امید ظهیرمل رپورټ.
د افغانستان د امریکایي په هانتون له دوه استادانو سره د درې لوړ پوړو طالب چارواکو د تبادلې د موضوع لزندېدو وروسته اوس د افغانستان د ولسی جرګې رئیس د دې موضوع په اړه طالبان بې قوله، بې ارادي او د پریکړې د واک په نه درلودو تورنوي او وایي دا ډله اند زندانیانو د ازادۍ صلاحیت نه لري. میر رحمان رحمانی وایي د افغانستان حکومت د امریکایي په هانتون د استادانو د خلاصون په بدل کې د انس حقانی او د حقانی شبکې د دوه نورو غړیو د تبادلې په اړه له ولسی جرګې سره مشوره هم نه ده کړې. خغلی رحمانی وایي
طالبان او خوده چې د جګړې او سولې په اړه د پریکړې واک نه لري او آن د زندانیانو د آزادې دوه پریکړه هم د دوی په واک کې نه ده. دا هم احتمال لري چې شاید امریکایي استادان نور ژوندۍ نه وي.
خود طالبان ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې دا څرګندونه رد کړې ویل د افغانستان امریکایي په هانتون دواړه استادان ژوند دي. د تیرې اونۍ د سشنبې په ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی ملت ته په پیغام کې اعلان وکړ چې حکومت یې پریکړه کړې څو د افغانستان امریکایي په هانتون دوه تنو استادانو د ازادۍ په بدل کې له باګرام زندان څخه د انس حقانی په ګډون د حقانی شبکې دوه نور غړي ملي خان او عبدالرشید آزاد کړي. د افغانستان حکومت همدار ول د دریل ور پورو طالب چارواکو ازادي له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پایل لپاره د ښه نیت زمينه یاد کړه. د افغان حکومت له دې پریکړې وروسته په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو سفارت دا کار د ولسمشر غنی یو شجاعانه اقدام وباله. د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی د پنځشنبې په ورځ د واشنگتن د سولې په انسټیټیوټ کې وویل سره له دې چې ولسمشر د خپلو پریکړو ټول جزئیات نو ور سره شریکوي، مګر داسې ورته بریښي چې د تبادلې پلان ناکام شوی دی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي د دوی ډله د تبادلې ته چمتو ده. د زیاتوی هر کله چې دوی درې غړي مشخص ځای ته ورسیږي دوی به د امریکایي په هانتون استادان هم آزاد کړي. لدی وړاندې یو شمیر کورنۍ رسنوي راپور ورکړ چې د ولسمشر تر اعلان یو ورځ وروسته د انس حقانی په ګډون درې طالب بندیان قطر ته ولېږدول شول، خو بیرته بیا باګرام ته راستانه کړل شول. دا چې ولې د انس حقانی په ګډون درې طالب بندیان بیرته باګرام زندان ته لېږدول شوی دي د چارو شنون کې وحید مجدی پاړه ازادي رادیو ته وویل
د هغه قرارداد لمخې چې امریکا یې له قطر سره لري، امریکا اجازه نه لري چې د نورو هیوادونو وګړي خپل اړو کې وساتي. شاید افغانستان ته د درې تنو د بیرته راستنولو دلیل هم دا وي.
بلور ته بیا په خوانی طالب چارواکي معتصم اغاجان وای خی په کابل او لوګر کې ورستی بریدونه د دې لامل شوی چې دا تبادله وزنډي. په مشروط ډول د انس حقانی په ګډون د ملي خان او عبدالرشید د ازادۍ لپاره کړی ورسته په لوګر کې د بهرنیو عسکرو د موټرو کاروان په نخښو او په سبای بیا په کابل کې د یو بهرنی امنیتی شرکت پر موټرو برید وشو. خو د دې بریدونو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیسته.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن باندې په پاتې انتخاباتي مرکزونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر پیل کړي. د کمیشن مشر پرونو ویل ټول انتخاباتي ډلو سره په دې اړه خبرې او مشورې کړې دي. هوا عالم نورستانه زیاته کړی دا بهیر په شلو ورځو کې بشپړ شوی، خو په څوارلسو نورو کې د یو شمېر انتخاباتي ډلو د مخالفت له امله له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوی دی. د هغې په وینا په دې بهیر کې ځنډ د ځنډ یو دلیل و، په دې بهیر کې ځنډ یو دلیل و چې دوی ونه توانېدل د ټاکنو لومړنۍ پایلې پر وخت اعلان کړي. تفصیل له فرشتې جلال زی اورو.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د رایو د بیا ګڼلو او تفتیش بهیر نن له سره پیلوي. د کمیسون مشري هوا علم نورستانی پرون په کابل کې خبریالان ته وویل چې دا پریکړه یې له معترضو انتخاباتي ډلو سره د خبرو پر اساس کړې ده.
بعد از دو بار گفتگو و بحث با نمایندگان ستادهای انتخاباتی
هغه ویل چې د ټاکنو خپلواک کمیسون د ټولو کاندیدانو له استازو سره تر دوه واري خبرو او بحث وروسته د رایو د بیا شمیر او تفتیش بهیر له سره پیلوي. هوا علم نورستانی وویل چې له ټولو انتخاباتي ډلو او څارونکو غوښتنه کوي چې د شفافو پایلو د اعلان لپاره مرسته ورسره وکړي. د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر د عقرب په 13مه پیل شو. د ټاکنو خپلواک کمیسون ویلي چې په شلو ولایتونو کې دا بهیر بشپړ شوی دی، خو په پاتې 14 ولایتونو کې دا بهیر تیرونه د یو شمیر انتخاباتي ډلو د مخالفت لامله بند شو. له دې امله حتی د ټاکنو د خپلواک کمیسون یو شمیر سیمه ییز دفترونه وتړل شول. هغه ټینګار وکړ چې یوازې د بایومیټریک معلوماتو پر اساس ثبت شوی رای ته اعتبار ورکوي، خو وی ویل چې د هغو افغانانو رای باید ځای نه سي چې د میزان په شپږمه یې په سختو شرایطو کې رای ورکړه.
کمیسون مستقل انتخابات تلاش می نماید.
د ټاکنو خپلواک کمیسون هڅه کوي چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو ابتدایي پایلې په شفاف ډول او په تر ټولو نږدې ممکن فرصت کې اعلان کړي. د ټاکنو د قانون لمخې باید ابتدایي پایلې د میزان په ویشته اعلان شوی وای، خو کمیسون درې واري د ابتدایي پایلو اعلان ځنډولی دی. وروستۍ مهلت یې د عقرب تر ویشتمه وه. د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشري پرون هم ونه ویل چې دقیقا څه وخت به د جمهوري ریاست د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلانېږي، خو نورستانی وویل چې په 14 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې له بهیر سره د ځینې انتخاباتي ډلو مخالفت درې ورځې د دغه بهیر په ټپه درېدل او د درملوګ له شرکت د معلوماتو په ترلاسه کولو کې تقریبا یو ونی ځنډ هغه اساسي عوامل دي چې لامل یې د ټاکنو ابتدایي پایلې وځنډېدې.
پرشتي جلال زی رپورټو. د افغانستان د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وایي کوښښ کوي د بخور لپاره د بندونو جوړولو، سړکونو رغولو، ښوونځیو او د نړۍ لپاره روانې پروژې ژر تر ژره بشپړې کړي. نوموړي سره زموږ همکار باز احمد عابد مرکه کړې. په سر کې تر پوښتلي چې په ننګرهار کې روان لوی پرمختیایي کارونه کم کم دي.
ټول کارونه چې دلته په ننګرهار کې روان دي، موږ 208 مکاتب سکالی جوړوو، همدارنګه سرکونه، کلینیکونه. تاسو چې هر ورځ ګورئ چې موږ د دې شاهد یو. نور پروګرامونه د زراعت په برخه کې دا تقریبا د 150 میلیارډ افغانیو په حدود کې شاید ورسیږي. غټې غټې نمونې دا د 420 روغتون باندې کار روان دی، تر 2-3 میلیارډ افغانیو په هغې منې لګیږي. د کابل جلال آباد دویم سرک چارې چې ولاړې وي هغه بیرته شروع شوي دي. د سرخاب د پله او د دوسرکې د سرور سره دا سرک جوړ شو، اوس دا بله برخه د دوننټې پورې په هغې منې به کار په دې هفته کې شروع شي. د عبدالخیلو او د بیسوز د پل چې هغه 1.5 میلیارډ افغانۍ په هغې منې لګیږي. یوازې په مکاتب باندې د 1400 میلیونو افغانیو په حدود کې یعنی مصرف پرې راځي.
ولې سب 13 ورځ دلته د ادارو رئیسانو حساب ورکونه وکړه، تاسو څومره د دغه حساب ورکونو ناراضي؟
اول هدف دا دی چې حساب ورکونه کې چې ولس خبر شي څه روان دي، ولس سره څنګه معلومات شریک شي او ولس څنګه په نظارت کې برخه واخلي. دا لړۍ یعنی خروانه ده. ولس هم اوس ورځ په ورځ همکاري کوي. دا کارونه ولې ولاړو؟ هغه له دا چې د نظارت په نوم به مداخله وه، د نظارت په نوم به بچګیری وه، د نظارت په نوم به ملک او وکیل او زورواکي هر چا به د دفاترو نه د شرکت نه پیسې اغستلې. اوس هغه شان ختم دي. نو علت هم دا ده چې دا دومره پروګرامونه دلته شروع شول. دې کې اوس دویمه برخه زمونږ هغه هلې ځلې دادي چې د کمیت تر څنګ کیفیت هم ښه. کیفیت هماغه وخت کې ښه کېږي چې ته معلومات شریک کړې، څوک مداخله ونه کړي، شرکت چاته باج او کمیشن ونه کړي، هغه په کیفیت باندې مصرف کړي.
ولی سب کتیرو کلونو ته وکتل شي نو د ننګرهار اکثرو ادارو به ورکړل شوی بودیجه نه مصرفوله. څه کل څه پلان دی؟
نو دا بودیجه تر ډېره حده پورې مصرف شوې ده. دقیق ارقام مات اندی خود پخوا په تناسب به زیاته وي اما دا چې ډیره بودجه راځي طبعا ستونزې بعضی وخت کې وي بعضې وخت کې هغه پیسو د پروژو لپاره په خپل وخت ورنکړ شي داسې وخت کې ورکړ شي چې مالي کال ختم وي نو بیا هم په عمومي صورت راضي وو اما دا چې سل په سلو کې راضي اوسو نه مشکلات شته ده ستونزې شته ده اداري مشکلات دي تدارکاتي مشکلات دي او د تطبیق بعضی وخت کې مشکلات شته ده خو مشکل ته باید لارې حل سره پیدا کړي په دې باندې زه کار کوم ځکه چې ډېر مشکلات ترلاسه د پروژې ګوري چې ولاړې وي اما اوس به ته شروع شولې
د ننګرهار له والی شاه محمود مخیل سره مو د باز محمد عابد مرکه اوریده
دا مشال ریډیو دا
د بشری حقوقو فعالانو په پاکستان کې د پوسټ تر لاندې په جوړو حراستي مرکزونو اندېښنې خودلې دي سیاستوال فاروق الله بابر په فرایډي ټایمز مجله کې په دې اړه د انساني حقوقو لپاره د کارکونکو کسانو د شوې غونډې پر بنیاد یو لیکنه خبره کړې هغه ویلي خلک باید د غیر قانوني حراستي مرکزونو پر مسله چپ خلو پاتې نشي د لیکنې تفصیل ملیح امیرزاده اورو
فرائیڈے ٹائمز مجلہ کے فرحت اللہ بابر لکھی پر اسلام آباد کے دا پاکستان بشری حقوق کمیشن تر سوری لاندے دا قانون نافذون کو اداروں لخوا پر حراستی مرکزونوں کے پر مشکوک کسانو باندے دا تشدد پڑا یو غنڈا اوشوا لکھوال وائی چی ریاست او ٹولنا دوانا دا دغه تشدد ذمہ وار دی لکھوال لکھی کہ یوی خوا تا ریاستی او امنیتی ادارے دا اعترافی بیانوں او نور وجوہات او لقبلہ تشدد کاروی نو بل خوا ٹولنا دا دے خلاف آواز نہ پورتا کوی لکھوال وائی دا ہیواد الست نفی پ حالت کے جون کوی کچرے ہاغو رپورٹونو تو کتل شی چې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو ادارو ته ورکړل کیږي نو پاغو کې په هیڅ ځای کې د تشدد خبره نشته د پاکستان په آئین او مذهب کې په تشدد بندیز دی خو حقیقت تر دې جدا دی لیکوال پښتنه راپورته کوي چې د بشری حقوقو وزارت په 2015 کې د یو قانون ملاتړ کړو چې په حراست کې به تشدد نه کیږي نو اوس ولې د دې مخالفت کیږي لیکوال لیکي په هواد کې په حراست کې د ساتلو قانوني ځایونه جیلونه عدالتي حوالات او د پولیسو تانی دي خو په ملک کې تر صدارتي فرمان لاندې د پوسټ تر سارنې لاندې د نوو حراست خانو په جوړېدو سره د تشدد شکل بدل شو لیکوال لیکي که څه هم په قانوني حراستي مرکزونو کې د تشدد کارولو خلاف قوانین شته خو هغه غیر موثر دي او په سمه توګه نه عملي کیږي لیکوال لیکي د کال 2011 راهیسې په پخوانی فاټا کې د جوړو حراست خانو سارنه نه کیږي د لیکوال په خبره دا حراست خانه د ګوانتنامو بي او ابو غریب زندانونو په شان دي په دغه حراست خانو کې د ساتل شو قیدیانو په اړه هیڅ معلومات نشته چې په کوم حال کې دي لیکوال د بشري حقوقو کمیشن د غونډې پایلو پاړه لیکي چې په حراست خانو کې د تشدد د مخنیوي لپاره باید د ملګرو ملتونو قوانینو لاندې قانون سازی وشي او دا عملی هم کړل شي فرت الله بابر لیکي داسې قانون سازی هم پکار ده چې اوازې دي د پولیسو لپاره نه وي بلکې په ټولو حکومتي ادارو ته نافذ شي فرت الله بابر لیکي چې موجوده حکومت د تشدد ضد قانون په سمدستي توګه د منظورولو ژمنه کړې و د پارلمان د بشري حقوقو کمیټو کې دا مسله سو واره راپورته کړل شو خو هر ځل د حکومت خبرګون داو چې د بل مسودې تاتمی شکل ورکړل شوی او د کابینې راتلونکو هونډه تبې وړاندې کوي خو په دې کې اتلس میاشتې تیرې شوې
دا مشال ریډیو دا
حکومت د ممندو په یک غونډه غلنای کې د سبزیانو منډای پرانیستي حکومتي چارواکي وایي د کار هدف د سیمې خلکو ته فرصت برابرول دي چې سبزیانی او میوه پارزانه به واخلي د سیمې خلکو د حکومتي اقدام هرکلی کړی دی خو ویلي دي چې په دې منډو کې د سیمې زمیدار نه بلکې د زراعت محکمې ملازمین میوه او سبزیانی خرڅوي د شانواز ترګزی رپورت
په مومند کې د حکومت په اعلان د زراعت محکمې د سبزی منډي یا ویجیټیبل مارکیټ جوړ کړي او د سیمې کروندګر راځي او خپل سبزیانې پکې خرڅوي دغه مارکیټ کې د عامو دکانونو نه سبزیانې لس نه د تر 15 روپو پورې ارزانه هم ملاويږي یو سپینګر متاول خان چې د یکون وسیدونکو دی وای
غریب خلک چې کم دي کې لس روپې زمونږ واره وا اقل سړی نه لو پیسې نقدي ور قرض چانه نه وړو خو بازار کې پیسې سل دي او ګوپیان په 40 کې چودي او الګوان هم 40 دلته د ګوپیان را لکړه په 10 روپۍ او الګوان
دا مارکیټ ته زراعت د محکمې لخوا روان دي خو کروندګر ورته ډیر کم راضي ولي زیاتره هم د محکمې ملازمین په خپل ناست وي او لکه د کروندګرو او یا دکاندارانو سبزیان خرڅوي د یو ملازم یا نوکر چې نوم یې نه خوده وی وی دوی په خپل روپو سبزیان راوړي او خرڅوي او دا ځکه چې له بر نه ورته د مارکیټ جوړولو امر شوی او همدغه خبره د سیمینه منتخب د صوبای اسمبلی غړي نثار مومن هم وکړه
چې دا دلته سدی نو دا بد سو رزي درې سلو رزي بای چارواکو له پکاري چې مارکیټ ته وځي بهر داسې جنار ځان کی خپل ملازم نه تنخواه باندې چې تراوړو سبزی دلته کېده او اغه په دې جنه بوسه پوری چا منو چې تکلیف کو چې تکړی نو اغه به دوی خیره کې ماخه خپل خپل کورون ته وني د ماغه تنخواه نه راوړي
یو کروندګر سمنجان هم څو رزي ساګ راوړو او اوس ناراضي او دا ځکه چې دې زیات خوشبین نو چې ګنې دا منډی وچلېږي. البته د غختل چې دا منډی بند هم نشي.
مارکیټ خو به مونږ د آبادېدو کوشش کوو چې مونږ دا مونږ مخکې کوو، نورم خوشې زمونږ د لاسه، ځکه چې مونږ زمیندار دې ته راځو نو زمونږ د لاسه به ښه کېږي.
او وارث خان چې د زراعت د محکمې فیلډ افسر دی، دغه خبره یې رد کړه چې ګنې د زراعت محکمې والا په خپلو روبو سبزیانې راوړي او دلته یې لکه د دوکاندارانو خرڅوي. خدای وای چې مشکلات ضرور شته دي،
چونکه تاسو که ګورئ نو دا کمی سبزیان چې دي دا ټولې سبزیان زمونږ د خپل د قبایلو د سیمې خاص کر د یکا غوند پندلې غندا او داسې دغه خلکو دی او داسې زونه لګ لګ زکه دي چې د فارمر یعنی د زمیدارو چې سومره پروډکشن کیږي لګ لګي هغه لګ لګ راوړي او دی وژنه هغه خرسيږي.
د حکومت په اعلان دغه شان منډي د یکا غوند علاوه په غلنۍ کې هم جوړه شو وه، خو د غلنۍ منډي د څو ورځو چلي دورستو بند کړې شوی. شانواز ترکزی، ماشال ریډیو.
د سواد د بریکوټ تحصیل په کنډک کلی کې داسې سکول هم شته چې له تیرو 50 کلونو راهیسې خپله ودانۍ نه لري. په دې سکول کې سلګونه ماشومان زده کړې کوي. د سیمې اوسیدونکي او زده کوونکي له حکومت غواړي چې د سکول ودانۍ ورته جوړه کړي. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د سواد تحصیلي بریکوټ بازار نه صرف په 1 کیلومتر لري، د کنډک کلی په سلګونو آبادۍ لپاره یو استوي پرامري سکول کې یو نیم سل ماشومان په داسې حال کې زده کړې کوي چې نه ودانۍ لري او نه د زده کړو لپاره نورې اسانتیاګانې. زیولس وایي چې سکول کې درې استادان دي او دغه سکول کال 1901 کې هغه وخت جوړ کړی شوی و کله چې سوات یو ریاست و. یو ځای مشر دوست محمد وایي
دا سکول بدلیږي په کال کې یو ځای ته کله بل ځای ته، کله په یو کور کې سبق وایي، کله په بل کې وایي، کله جماعت کې وایي، کله د چا په دیره کې وایي، کله په بنونو کې وایي. او بورډنګ نشته. مونږ د دې علاقې ټول باشندگان دا عرض کوو
پسکول کې ماشومان زده کړو ته باقاعده ورځي. دوی وایي چې پزمکه ناسیو د پاکو اوبو او بجلی انتظام نشته. دولت ته دوی ته هم د پخې ودانې سکول جوړ کړی.
مانو انیس ده دې سکول کې بشته ته وو تکلیف ته او نه ډیکس ته نو واشروم شته اون ته دې تکلیف روان استرالین اون دې خدایم کار کلاس کیم نو کلاس کې ډیکسونه نشته بجلی نشته اوبه نشته.
د سکول یو استاد افضل شاه وای چې دوی د کلی ولس څخه چندې را جمع کوي او د سکول د ودانۍ کرایه ورکوي. دوی ګیله لري چې د سیمې اوسیدونکو هم د سکول په جوړولو کې مرسته نه کوي.
سکول کې مشکلات شته هو شته هو نشته. دا غي وجه ده چې حکومت موږ ته خپه وخت باندې پیسې را کوي، خو چونکې دا رینټډ دی، دا د کرایي بلډینګ دی، نو د کرایي په بلډینګ کې خصوص پرې پیسې نه لګي. اوس په دې کال کې موږ ته 7,30,000 روپۍ را کړی وي. هغه د لیټرنونو د پاره وي، هغه د چاردیوارۍ د پاره وي، هغه د سولر د پاره وي او هغه د کوی د پاره وي. نو دا سړی مطلب دا خو په پردي کور کې دی.
د کنډک کلی سکول جوړېدو او ماشومانو ته اسانتیاګانو ورکولو په اړه مو چې کله دغه سیمې صوبایي اسمبلۍ غړي او صوبایي وزیر ډاکټر امجد څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلی وایي
زموږ چې حکومت کله راغلی دی نو لا نوي سکولونه موږ لا نه دي شروع کړي. کم زموږ امبریلا بجټ دی هغې کې به اوس ماته سکولونه ملوېږي، نو انشاءالله د دې لپاره هر څنګه چې که سیکشن 4 لګي او که هر څه لګي.
د سیمې اوسیدونکي وایي چې دوی زیاتره کروندګر دي او د خانانو په ځمکه کرونده کوي، خپل دوتر نه لري. دغه سیمه کې د دولت لوی ځمکه شاړه پرته ده. دغه څخه د دولت د سیمې ماشومان لپاره د سکول بندوبست وکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د خبرونې د پښې بي د اردوونکو د خبرونو لنډیز لبوريوال کاکړه ورو
تکل سوی دا چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د نومبر پر 19 د علاج لپاره لندن ته ولاړ سي. د خبره د مسلم لیگ نون ډلې ویاندې مریم اورنګزیب نن د یاد ګوند پر رسمي ټویټر پاڼه لیکلې ده. نوموړي ویلي چې د نواز شریف وړلو لپاره به الوتکه د سه شنبه په سهار پاکستان ته رسیږي. جمعیت علما اسلام افی ګوند نن هم د ملک یو شمیر بیلابیلی لوی لارې تړلې دي. په دې لارو کې په بلوچستان کې د کوټي او چمن ترمنځ لاره، په خیبر پښتونخوا کې انډس های وی، په کراچي کې هب ریور روډ او یو شمېر نورې لارې تړلې دي. جماعت علما اسلام، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د اپوزیشن یو شمېر نور ګوندونه غوښتنه کوي چې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ اوسنۍ حکومت استعفا وکړي، خو هغوی له دې انکار کوي. د خیبر پښتونخوا گورنر ویلی دی چې د پېښور ایڈورډز کالج به د کلیسا ملکیت اوسي. د خبره گورنر شاه فرمان د نومبر پر 14 په پېښور کې یو خبري غونډې ته په وینا کې کړې ده. نوموړي ویلي چې په ټولنیزو رسنیو کې د روان دي کمپاین هدف د پاکستان بدنامول دي چې ګواکې حکومت دا کالج قومي ملکیت ګرځوي. د افغانستان حکومت اعلان کړی دی چې د طالبانو هغه درې غړي لا هم په بند کې دي چې په پام کې وا د کابل امریکایي پونتون د دوو بندي استادانو د خوشی کولو په بدل کې خوشی سي. د افغانستان ولسمشر ویان صدیق صدیقی بیگا پر ټویټر پاڼه لیکلی چې د طالبانو لخوا د شرایط نه مراد کېدل د دې لامل سوی چې د انس حکانی، مالی خان او حافظ رشید د خوشی کېدو بهیر وځنډیږي. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی ویلی دی په هیواد کې د تیلو د قیمت پورته کولو ملاتړ او پر دې خبره د احتجاج کوونکو غندنه کوي. نوموړي دا څرګندونې د نومبر پر 11مه په داسې وخت کې کړي دي چې د پولیسو او مظاهرې چانو ترمنځ د هیواد په ځینو برخو کې نښتې سوې دي.
د خبرونو ولدی لنډی سره ورودونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتې ورسېدې. تاسو کولی شئ پر همدې چپو د ډیوا رادیو خبرونه ووري. زه هارون بچا بریوال کاکړلو زموږ تخنیکی ټیم له تاسو اجازه غواړو. د خدای پامان.